دارنګه د پاچا خان نو ګاندی ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی مخه یوه وه عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دی چې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه که خپل همدغه ځواب راغونډ کړم، د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزه مقالې راغونډې کړي لیکلي دي او په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې، څه کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې تر څنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړي دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر یې درلود.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې وو چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې وو بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل، زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه چې ژوند درته تنګیږي، یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي هغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهوم ژوند ده، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کېږي زړه نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانو نه دی، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلی کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د وروه په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروا په کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اورېدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادۍ میلمه پروګرام. زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د خوست له یوه سیمه ییز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
قدرمن اوریدونکو، سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی زدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي.
زدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوئ او مصروفیت تاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نه کې هلی کابل کا خدای دې شروع او جوړوي. قربان شما، زه خو داسې سړی یم چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړل لکه ځینې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یا مشخص ځان دغه ته مشخص کړی وي چې محفلونه ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی د شوق وایم چې چیرته خوند راکی سلام شوق ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. زدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایز، محلي یا ولسی سندرې دي، او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقي سره وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قالیولي سندرې ډېرې وي دلته په محفلونو کې. کوم ته چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره، هغه بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شوري او دادي. په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
هو بله، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خوند ورکوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه ته لغاتي شاعري ډېر خوند ورکوي. بیا مثلا خار کې شوي هغه ته دغه د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلیږي.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسې نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یوه لنډه زمزمه وکړئ؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شی جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې ووایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم موندلې مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپری خو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پر د خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هندستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الا څو کال کیږي چې تاسو سندره وای؟
ولا دی ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته مخې اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کیدای نه شي شعر او شاعري باندې ډیر خلک بد مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځان باندې توکلي زدران کې ښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دغو اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوق مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوي دي تقریبا شپاړس میاشتې کېږي ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم. نه یې تر اوسه داسې راته ویل دي چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، او ما ته یې تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپل سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروي چې محفلونو ته نه ځي؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، دن داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپې هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېر یم چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي او وایم یې. بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري. کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته مې عمر ډېر کم و. مثلا چې ما ته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور لما کشر دی، نور ټول لما مشران دي. ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ ورونه به کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، ابا پټ پټ محفلون تتلما اخر هم را وتلما ویډیو غانی ولیدلی بیا ما کورته لډار نه شو مطلب یو څوک سمرګری مې پیدا کړل هغه زما ورونو ته وایي چې اوس خونه سندري ویلې دی او مشهور دی اوس خونه کې تا سورته وایي چې باندې کې خلک یې پیګې دي نو ما ساده دي کوي بیا را ته وایي چې بس سندرو لپاره د پیسو لپاره به سندرې نه وایي محفلونو ته به نه ځې ډېر وطني سندرې وایا بې ځایه سندرې به نه وایي بې ادبه شوخي به نه پکې کوي په سندرو کې بس په دې اجازه راکړه نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی ستاسو ملاتړ کوي کنه لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم مثلا هم په حکومت لګیم هم په ډاکټر لګیم هم په انجینر لګیم مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم د شعر په ژبه یې له خپل مینهوالو سره شریکوم نو بس اوس هم راته وایي مخالفت کوي ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي
او عام خلک یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست د هغوی عکس العمل د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده
بیخي ساده بیخي زه وخت نه وخت لزانه وشرمېږم وایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره بیخي زیاته مینه خلکو راکړي زه خپل اوسمشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته تر اوسه هم سندرې وایم نه په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بخیل حد زیاته مینه راکړي دا او مینه راکوي هر څه څوک راځي یعنی چې ویني مې په خاص سترګه او خغه غره باندې کوي او تخته را تخلي نو د ډیر تشویق لامل زه اوس هم سندرې وایم کنه وخت ډیر خراب دی خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم د خلکو مینه چې وګورم بیا هغه ته مې مجبور کی چې خپل مینوالو ته یو څه شی وایي
ستاسو مینوال یوازې په خوست کې دي او کله خوست نه ها خو په نور ولایتونو کې هم شته
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته دا نه دا په خوست ولایتونو چې دي کې بنی نور او ټول پکتیا کې تر ننګرهار کابل نه پښتانه چې چرته ډیر وی حالت از ما مینوال هم شته
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومل چا سره شاګردي وکړه
زه خپل تا طبيعي مې دلته نه ما ارمنیان زده ده نه مې ډول زده ده هیڅ شی مې نه دي زده نه هنر کې ما کار نه کړای د خپل قرآني مشکل لواجې شاته به د تن نه مې پرېږدي او نه پرېخه ما چې زه یا له چا شاګردي وکم یا باجی زده کوم دې ته مې بيخي نه پرېږدي خو خپل مغزومی دا کار اخیست نه دی چې خپل کمپوزم جوړول شم دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې ورته وایم چې طرز ورته وایم چې ماته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه دلته زد کې خپل شعر او شاعري ریکارډ کما او بیا یې له میډیا خبره کړه
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي پسندرو کې ک د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي پسندرو کې
او وایلی مې دي هغه ډېر شاعرانو شعرونه مې وایلی دي اکثرا زه خپل شاعري ډیره کوم
د نورو شاعرانو مثلا د چاچا شعرونه مو پسندرو کې ویلي
لکه ګلامن وزیر شاه ګل نذیر منګل شاه اکا خان هلال شاه نبی وزیر شاه نبیخ شاعر سید مرجان تنگیوال دغه شاعری مې ویل
کڅه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسائل دي مګر کنوریم یو څه وضاحت راکړي چې اغه مزامین په مجموع کې چې تاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي
لکه بیانونه شول وطني غزل لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګلامن وزیر جوړ کړه او تاسو ته ما دي چې ما پس ارمان درځي کنه درځي څنګه څه خپګان درځي کنه درځي ته استاد حال د وطن وایا سکول ته ماشومان درځي کنه درځي
خلق دردی فاندا دی خطا په غم بدل شوی غوس با شاعران دردی کنا دردی حق د یتیمانو توا خستو سوچ کی یتیمان دردی کنا دردی څنګه شوی بغوان حال دی نا اخلم وخت بل بل دردی کنا دردی ڈانگی شویدا من باغی چیزوں والتا باورا گان دردی کنا دردی خانا تھا بڑی اس پاکی سپوری کڑے دارتا ملنگان دردی کنا دردی پاس بیتا و کلیتا
زمک وطن خوب دیر تا پلائی شوائی دی زد وطن حقا شایان را اخلا ما شاگا زماب ملت زرون پریسوازی او زمو خلق هغه ته اړتیا لري ان په هر چا غخ کوم په خپل شعر او شاعری کې بیانونه مې ډیر خلق وکوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي، کله لدې کبله پلانجه اوختي؟
هو ډیر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلق شکولي کماندانان والیان حتی درې ورځې جل ماتیر کو می خوش پو مابس کی بیا را خوش اکرم و رستا دس خال کو لاغی و رستا می بیا دا سیو نیما پنجو پا چاخا خکما خطرو سا چا سر رتا ندی ویلی پا جامپریت کی بیا دریش پی بندی شو ایما پا یو بیان بندی
هم اغا بیان رتوی لیشی چی کومو؟
اغا خو می اس دیر لیا دا وطر ایده پا بل میم جل کرده اس وقت می چو ویل ایده دی اغا دی در دیر توپیر نشتا
راتوی وایست
هغه د سیدی وای چې اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټایلو سټاچ دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټایلو سټاچ دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای و دسترګی بی بی سی تمیر وړای دای اخبار د مو خوګه یارونه توس پوچا وای نظر چې خدای مانی رسول مانی قرآن مانی علامه په خلتش مسلمانی په عمل مشای خبر پیسې تایټینګ نه غبرګ لسینا وې تجیح کی د میخ په ایمانه و وخت ای ختیس کا چکبار کدا سی پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وا چې سو پر تک ډیر کم په اندی و نشه بار ماتل د سپین ایکس یا میړنی ایله ونی کو چې سپین سپین وی یا یوی بده تل سرتا خطر پلن وخت کې بسار وخرم د خوب می دایلی دلای دریم زلدای چې مو تارو کوي دا مرګ اختر د خلک ژړی وخت سپای لټون شي تجارون شي د میګ والا خوسپی سوتی چرګون سوتی کاوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنه ګرام او مزکا چی ویلوړ دای کاروبار تو با خدایا د قران نوې ران کو دا سه خلک دای پدری زراری په پوزیم اورا ورتړی سار یه بل جیبتا استرگی وی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار نند مو خلیپیم آسابو ده مو خلیپیم هستی دا افغانان زار ولی دا پودار اتیا کلا دیکی گی چه توپک ده دا یا خیستای پردی ده میلیونر کرزون ده کپی دار بادار ده روس ده اوکرین جنگ دیکی یه متی ویڑ نشان دای سبب شوای امریکا نو رکڑ خدای سارا اٹکار چا زای ورک دای چپلور مردای پودا سی غام کا کڑیو و حال مو نورا و رخموی خدای پرور دیگار نن حوش تارا سی دلائی دای پو هر چکی پساد پو تو اصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مور و پلور عزت و خپل پا میل تا لول رزک پو تو لادون یوگای که ده نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندار کو کا پیر دای پو خپل او پو کر که کوی با تو نه بادات دا میخ تا پشوندی نیایی دست چه دو زخیون یای دا تو سلکا چه کڑای ده جانات کرار داد پختون چه دا تو پا کو دا شپلی پو غگویخ نکه پو بلانا منا و دیوی هارا کی سراد چلو عمر دی ٹکری غندے بیڑای و پو مٹی خای دزا کا خو لارین آنندای و کامین سواد دزا چی خدای پایدو یم دا حساب می آوری دلائی دشبگ دیش میلیون نم دیر نشای تعداد پو بل وی وا و نہ کڑا پو زونے ولے بے وکڑے خلی وئی سیرے دا زندہ باد دا مرد آباد لسنا سارا ویر قیدا کڑنگ پو سر وی لڑ دے رنگی گیرا غرزی گیزا ایوی نم دا ہیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان دے شم وطنا پو دختا او پو غرونو لارے ہر قسم مواد ہر کنے دے پوی نو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغے گینا دے جڑ شتر لہاد ژوندون پو دے وطن کے جہنم تا تمری ناتے دا کر زمینا نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرونتا یرے می دے ٹول خر کشب و خستے خود سوی الائے نشم کئی نشتا ڈیر نا وکات پو ژوند تو کالی زدران دے ہس قدر و نکڑو ککل اشولو من نو بیا باورس تکڑے پر یاد وہی سکھ سارا جڑ ندی پو دنیا کر گولا کڑچ دائی اسلام پونم دیکھو پرسرا دائی وے پلٹائی لوسٹچ دائی پمز کامون ابوسی خدای دنیا خوڑ لائی ڈچ دائی اسلام پونم دیکھو پرسرا دائی وے پلٹائی لوسٹچ دائی
ډیره زیاته مننه ز ډاډه يم چې د اوریدونکو به هم ستاسو سندري خوښي شوي وي زدران صاحب ک درته وایاست چې کله ستاسو سندری خبریږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خبروي نو البته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندری خبریږي عموما د خلکو خبرګون څه ډول د ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پانه خبره کړم مینوال زیات ډیر خلک شیر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضی هغه خلک چی دا حق مستر کی پٹوی از ما شیر و شاعری بد پیدگی یا حغازنی خلق منفی کامنٹ سوک نش کول ہے زد خپل مینوالو ډیر مننه کوم زکا کا منفی کامنٹ چا وکم مثبت جواب از ما مینوال ورکوی حد اکل ما ته بخی لحد نه زیاته مین را کړی دا ما ډیر تشویق کوي
او کله مثلا داسې یو کامنٹ یا تبصره سره په فیسبوک باندې مخامخ کیږي چې تاسو ته مثلا شخصي اهانت پکې شوی وي د تاسو نو امید کوي کوم نور هم خپل کار ته او خپل هڅو ته نږدې کوي
بعضی کمنټونه چې وینم هغه می نورم هڅوي چې د وطن لپاره داسې یو څه وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي خو بعضی کمنټونه چې د ځینو خلک وینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه می ډیر نو امید کوي زړه می مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پورې فرق دی کوم خلک چې ماته منفی کامنټ کوي ځنې چې بې سواده وي له هغه مې زړه نه بدېږي هغه ما نورم تشویق کوي زه وایم له دې ډول عادته نوره سزا ورکولی شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سواد لري پوهېږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډېر نا امیده کوي
البته مونږ به د خبرونه په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندره ویلې ک ورسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوې چې تاسو ویلای شئ سندره
ولا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر و شاعری ولیدل له هغه ځای مې له شعر و شاعری سره علاقه پیدا شوه ډیر ماشوم ما خو ما ته په ملته شعر و شاعری خوند راکو یا په مکتب کې وم
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعری کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما دغه سره دغې نه ده شعر او شاعري سره لخه پیدا شوه ما به هم لغتي مندسونه کول بیخي ډیر خوند راکول هغه دیواج ما شعر او شاعري ته مخه کړ
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یا سندره هم واوري
د افغان بو سر تندرو نا غرزی دالی د قربانا دیوانو نا غرزی دالی هیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمت تب شاگر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی دا زرگر دو کن پخ پل زائی پاتی شوائے خلا زارو نای لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دا خموش خموش دا وروک مندے پٹ پزرونو کی مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورطائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
شرانو